د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس اف امریکا دیو ریڈیو دے نن د زیارت پرز کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 14 منېټه ده په پاکستان کې نمازیګر شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته چین ویلي که طالبان ورته د امنیت ضمانت ورکړي په افغانستان کې به په بیا ودانۍ ارباو ډالر مصرف کړي طالبان وای دوی د چین د وختونو ته تیار دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په روان کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي د دې ادارې وایاند ویلي افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یو دی چې د ناوړه بشري ناورین بیړني حالت سره مخ دی او د کراچۍ د ترګرۍ ضد عدالت د پښتون تحفظ موومنټ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د قومي جمهوري ګوند این ڈی ایم مشر محسن داول او دوا نور کسان اشتہاری ګرځولی دي دوی تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د پی ټی ایم په ضد جوړه مقدمه کې اشتہاری ګرځول شوی وو او وست خبرونو تفصیل چین ویلی که طالبان ورته په دغه هیواد کې د امنیت ضمانت ورکړي نو په افغانستان کې به په بیا ودانۍ په ارباو ډالرې مصرف کړي طالبان وای دوی د چین د غوښتنو ته تیار دي د طالبانو د کلچر او اطلاعاتو وزیر ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا سره په یو ویډیو مرکه کې ویلي د دوی هیواد بیا ودانۍ ته اړتیا لري او چین چې گاونډي او په ټکنالوژي یو برابر هیواد دی په خوشان د افغانستان په بیا ودانۍ کې کار کولای شي خو د چین د بیا ودانۍ کارونه به په افغانستان کې د مداخلت په معنا ونه منل شي نوموړي ویلي ډېر زر به د جینکو تعلیم ته لاره هواره شي او اقتصادي کړکیج به هم له منځه لاړ شي او وی ویل د امریکا لخوا د افغانانو پیسې کنګل کول د افغان ولس سره زیاتی دی نړۍ په افغانستان کې د طالبان حکومت په قانوني ډول د مننو له وړاندې دا وی کارونه ګوري چې د بشري حقونو سرغړونې ونشي او د ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په روان کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانان د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي د دې ادارې وایاند بابر بلوچ وای افغانستان د نړۍ له هغه هیوادونو نه یو دی چې پکې د ناوړه بشري ناورین بیړنۍ حالت دی او وای د ژمي پر رسیدو سره که د دې هیواد د خلکو سره زر تر زر مرستې ونشي نو حالت به د دې نه نور هم خراب شي په لور ته طالبانو د بارانو چارو وزیر وای که په افغانستان کې آرامي نه وي نو زیات خلک به د دغه هیواد نه په کډو کولو مجبور شي او د روس صدر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړه چې د عراق او شام نه نړیوال ترهګر اوس هم په فعال ډول افغانستان ته ننوځي چې وای دا افغانستان د ګاونډي هیوادونو په ګډون د میانځنی ختیځ هیوادونو لپاره هم یو لوی خطر دی بلور ته د طالبانو وایاند په افغانستان کې د بارانو وسلوالو ډلو شتون رد کړی او په خپله تازه مرکه کې ویلي د داعش ډلې په ضد یې عملیات پیل کړي او ډېر زر به دغه ډله په افغانستان کې ختمه کړي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي هغه افغانان چې په پاکستان کې په بیلابیلو کالجونو یا یونیورسټیو کې سبقونه وای او په افغانستان کې ایثار پاتې دي څوک چې پوره قانوني اسناد او ویزې لري دوی کولای شي چې پاکستان ته لاړ شي خو د افغان محصلینو په پیښور کې د اتحادیې غړي وای چې د لارو د بندېدو له وجې د زده کوونکو ډېر وخت ضایع شوی او د ځینو زده کوونکو نه امتحانونه هم پاتې شوي دي په افغانستان کې د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته نږدې 3,500 زده کوونکي چې په پاکستان کې درسونه ویل د پاکستان لخوا د پولې د تړل کېدو وروسته په افغانستان کې ښکېل پاتې دي او د کراچۍ د ترګرۍ ضد عدالت د پښتون تحفظ موومنټ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د قومي جمهوري ګوند یا این ڈی ایم مشر محسن داول او دوا نور تنان اشتہاری ګرځولی دي دوی تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د پی ټی ایم په ضد جوړه مقدمه کې اشتہاری ګرځول شوی وو په دغه مقدمه کې یوازې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړی او د پی ټی ایم مخکښ علی وزیر بندیوان دی او په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو تحفظ لپاره جوړ کړل شوی پارلماني کمیټه په خپل یو غیر معمولی فیصله کې په جبري توګه د مذهب د بدلولو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده خارج کړې ده. دا پریکړه پرون یعنی د شورو په ورځ د پارلماني کمیټه په غونډه کې د دغه کمیټې مشر لیاقت ترقی کړې ده او ویلي دي دا پریکړه د عوامو په ستر مفادو کې کړې ده. دا مجوزه قانوني مسوده په پاکستان او په ځانګړي ډول سند صوبه کې د هندوانو جنکو په زور د مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي پرانا کې جوړه کړې شوې و. په دغه پارلماني کمیټې کې شامل اقلیتي غړو د دغه ګام غندنه کړې او ویلي دي دوی په هر قانوني فورم د دې ګام په ضد غږ پورته کوي. د مذهبي چارو وزارت دا قانوني مسوده د شریعت او دستوري حقوقو په ضد ګرځولې او ویلي دي چې په موجوده شکل کې د دې قانون جوړولو لپاره وخت او ماحول سازگار نه دی. اخوا د پاکستان پنجاب صوبه کې فیصل آباد موټروی باندې یو 13 کلنه پیغله په خپل ګاډي کې د جنسي تاریخ کار شوې ده. د پولیسو تر مخه په مقدمه کې یو تورن کس نیول شوی او د نورو لټون روان دي. بل پلو ته د خزو د حقوقو کارمندان د جنسي تیرو په پیښو کې په زیاتوالي اندېښنې سرګندوي او وايي دغه زیاتیدونکو پیښې سرګندوي چې پاکستانی ټولنه په مجموعي توګه یو ناروغه ټولنه جوړه شوې ده چې سبب یې د انصاف نشواله ده.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. چین غواړي په افغانستان کې په بلیونونو ډالره سرمایه کاری وکړي. کچره طالبان د هغوی کارکونکو او وسایلو ته د امنیت ضمانت ورکړي. دا خبره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد کړی ده او دا یې هم ویلي چې د هغوی حکومت دې کار ته تیار دی. ذبیح الله مجاهد له امریکا غږ سره په یو ویډیو مرکه کې له امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو د افغانستان ستونزمن اقتصاد د ښځو حقوقو او د داعش لخوا د افغانستان د امنیت ګواښلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. زموږ همکار مجاهد جواد د دغه مرکه غټ ټکی در سره شریکوي.
د طالبان د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ د دې پوښتنې په جواب کې چې داعش په دې وروستیو کې په کابل کې دوه او نورو ولایتونو کې ګڼ بریدونه تر سره کړي دي. دوی څه ډول دا تر سره کوي؟ وویل داعش زموږ لپاره لوی ستونزه نه ده. دوی په افغانستان کې پراخ شتون نه لري او اړتیا لري چې پټ پاتې شي، خو بیا هم د کندوز چاودنې په څیر ځینې فعالیتونه تر سره کوي، خو طالبان ورپسې دي. زموږ ځواکونه د دغه ډلې د ریخي مندلو پسې دي. په تیری یوې نیمې اونۍ کې موږ د داعش ګڼ کسان نیولې دي او د هغوی ګڼ خوندې ځایونه مو ویجاړ کړې دي. موږ د هغوی ګڼ بریدونه شنډ کړې دي، خو دا چې داعش ولې زور مندلې هغه ځکه چې د طالبانو له راتلو سره د داعش ګڼ کسان هم له زندانونو څخه تښتېدلې دي او په دې توګه له هغوی سره مرسته شوي، خو موږ ژمنیو چې دوی به له افغانستان څخه ورکوو. مجاهد د پښتنې په جواب کې چې د کندوز بریډ خو وی غور کړي، آیا چین ورسره په دې اړه اړیکې نیولې؟ وویل موږ د دې مسالې په اړه له هیڅ کوم هیواد سره خبرې نه دي کړې. د داعش ټول کسان افغانان دي او د هغوی ترمنځ بهرنیان نشته. مجاهد د اقتصاد خرابېدو په اړه وی پښتنې په جواب کې وویل اقتصادي حالت نورمال خواته روانيږي. موږ ملي سرچینې راټولې کړي او لا راټولوي. زموږ سوداګر پنګوونو ته تیار دي. په لویو پروژو لکه د سړکونو په جوړولو باندې کار روان دی. موږ لزینو هیوادونو سره د قانونو د کیندنو په قراردادونو باندې لاسلیک ته نږدې شویو. مجاهد هم وویل چې د افغانستان د پانګو کنګل کول د افغانستان د خلکو په وړاندې یو غیر عادلانه کار دی. موږ له امریکایانو سره خبرې کوو، موږ له نورو هیوادونو او نړیوالو بانکونو سره خبرې کوو چې دا پیسې پرېږدي، ځکه دا د افغانانو پیسې دي. نړیوال ټولنې په طالبانو باندې د ښځو د حقونو د لګکیو حقونو او په خپل کابینه کې د نورو ډلو کسانو ته د زینور کول لامل سختې نیوکه کړي. طالبان لا هم جنو ته اجازه نه ورکوي چې لښبګم ټولګي څخه پورته خوانځي او تولاړ شي، خو هلکان یې زده کړو ته پریخي دي. مجاهد د دې پوښتنې په جواب کې چې ولی جونې خوانځي او تند پریګدي وویل، تر اوسه امریکا په څرګند توګه کومه غوښتنه نه ده کړې. دوی یوازې د ښځو او بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې او موږ ورته ډاډ ورکړې چې موږ به د اسلامي اصولو پر وړاندې باوري کوو. تر اوسه پورې موږ په دې پالیسۍ باندې کار کوو. موږ نه دی ویلې چې جونې به خوانځي او تنسي. موږ د یو پلان په جوړولو باندې کار کوو او هیله لرو دا مسله به ژر حل شي. مجاهد د دې پوښتنې په جواب کې چې طالبان له چین نه څه غواړي وویل، چین ګاونډي او ځواکمن اقتصاد دی. موږ کوښښ کوو له چین سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې ولرو. که څه هم موږ غواړو چې له چین سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې وپالو، خو موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ په چارو کې لاسوهنه وکړي. مجاهد زیاته کړه، چین د خپلو کارکونکو او هغو امنیت غواړي چې دلته پنګونه کوي. دوی د افغانستان په ځینو سکتورونو کې پنګونې ته لیواله دي او موږ غواړو چې په دې ورسره وغږیږو. یو ولدا غو پروژو څخه مساینه کړه چیرې چې دوی غواړي په بلیونونو ډالر پنګونه وکړي او افغانستان هم دې ته اړتیا لري. موږ د هغوی د پنګونې او وسایلو د امنیت ډاډ ورکړي. د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده په اړه مجاهد وویل، هغه بر سرګن شي تر اوسه زموږ حکومت نه وای دی او د امنیت لپاره د هغه ساتونکو حق ته اجازه نه ورکوي چې راکړه شي. هغه ژوندۍ او فعال دی او خپل پلویانو ته حکم نه ورکوي. پراتونکو ورځو کې به هغه د عوامو تر مخ را سرګن شي. د طالبانو کابینه کې یوازې سړی دی او اکثره پښتانه. نوموړي د ټول شمول حکومت په اړه وویل، ټول افغانان باید په حکومت کې برخه واخلي. د دې لپاره موږ باندېز لرو. زموږ په کابینه کې د بیلابیلو قومونو کسان دي. دوی د هیواد په اداره کې برخه اخلي. حکومت اوس هم د جوړېدو په حال کې دی. د ټولې مسلې به حل شي. که څه هم طالبانو د تیر حکومت هدي وکسته بخنه اعلان کړي چې په حقوق کې امنیتي ځواکونه او استخبارات هم شامل دي. د بخنه نړیوالې ادارې په یو راپور کې راغلي دي چې طالبانو په غیر قانوني توګه 13000 غان وژلي دي چې یو ولس کلن انجلي هم پکې شامل ده. راپور وايي په اکثر دغه وژل شویو کسانو کې هغه افغان امنیتي ځواکونه وو چې طالبانو ته تسلیم شوي وو. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړي چې له عراق او شام څخه نړیوال ترهګر اوس هم په فعال ډول افغانستان ته ننوځي، چې وايي دا د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په ګډون د منځنی ختیځ هیوادونو ته هم خطر پیښولی شي. خو بل لوري ته د طالبانو ویان په افغانستان کې د بارانی وسلوالو ډلو شتواله رد کړي او په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د داعش ډلې په ضد یې عملیات پیل کړي او ډېر ژر به دا ډله په افغانستان کې ختم کړي شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډی و همکار شعیب زاده په دې رپورت کې راکوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین 13 ورځ د مرکزی ایشیا په خوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو د امنیتی مشرانو سره په یو ویډیو کانفرنس کې د خبرو په مهال ویلي چې د عراق او شام نه سختري د جنگیالي او وسلوال په فعال ډول افغانستان ته داخليږي. نو موږ زیاته کړې په افغانستان کې وضعیت ساده نه دی. پوتین ویلي چې د عراق نه دغه جنگیالي چې د پوځي عملیاتو تجربه هم لري په فعال ډول هلته افغانستان ته داخليږي. نو موردی ویلی د دې امکان موجود دی چې تر هغه د افغانستان د گاونډي هیوادونو وضعیت بے ثبات کړي او خبرداري ورکړي کې د شي هغوی په مستقیم ډول پراختیا عمومي. د روس صدر سو زله خبرداري ورکړي چې د سختريزو ډلو غړي په افغانستان کې د سیاسي وضعیت نه د ګټ یاخستو هڅه کوي چې د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو ته د مهاجرینو په توګه لاړ شي. پتا سه حال چې ماسکو په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ پاړه په احتیاط بیانونه ورکړي او ماسکو مرکزی ایشیا ته د بے ثباتی د غزیدو پاړه چې په هغه سیمه کې سو نظامی مرکزونه هم لري دغه اندېښنې سرګن کړې دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه سره روس د تاجکستان او ازبکستان سره پوځي مشکونه یا نظامی تمرینونه هم کړې دي. ماسکو په تاجکستان کې یو پوځي مرکز هم لري. د پخوانی شوروي اتحاد د غدوانه هیوادونه تاجکستان او ازبکستان د افغانستان سره ګډه پوله لري. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار سایمومین یتیموف په دې ویډیو کانفرنس کې ویلي چې هغه د افغانستان نه د نشئی توکو وسلو او مهماتو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. افغانستان له ډیره وخت راسه د نړۍ د تریاکو یا هیروینو د تولید ستر تولیدونکي هیواد دی او له دې غیر قانوني تجارت نه طالبانو ډیره مالی ګټه پورته کړې دي. تیره اونۍ د فرانس صدر ایمانوئل مکرون په پیریس کې د تاجکستان د صدر امام علي رحمانوف کوربه و. نوموړي په دغه ملاقات کې ژمنه کړې وه چې د ثبات د ساتلو په برخه کې به د مرکزی ایشیا له دې هیواد سره مرسته کوي. که څه هم طالبانو ویلي چې د مرکزی ایشیا هیوادونو ته کوم خطر نشته، خو د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو وړاندې د دې داسې بریدونه لیدلي چې برید کوونکو یې د افغانستان تندروا ډلو سره رابطې لرلې. تیره اونۍ د افغانستان لپاره د روس استازي زمیر کابلوف ویلي چې روس به د اکتوبر په شلمه نیټه د افغانستان په اړه د نړیوالو خبرو لپاره طالبان ماسکو ته راغواړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
خبرونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر واي په روان کال کې شاوخوا اوولک افغانان د خپل کورونو بي ځای شوې دي. د دې ادارې بیان بابر بلوس وی او ای ډیو سره د خصوصي خبرو په وخت ویل دي افغانستان د نړۍ هغه وادونو نه چې پکې ناوړه بشري ناورین په بیړني حالت کې دي او وايي د ژمي پر رسیدو سره ک د دې هیواد د خلکو سره زر مرستې ونی شنو حالت به تر دې هم خراب شي. بلورتا ته طالبانو د بارنو شارو وزیر وای ک په افغانستان کې آرامي نوینو زیات خلک به کړه کې دوته مجبور شي. نور تفصيل په د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې راکوي.
د طالبانو لواکمنۍ سره کوي خواته اوس هم له افغانستانه څنګلوري هوادونو یورپ او امریکا ته د خلکو د کډه کېدو لړۍ روانه ده، خو بلې خواته په دې هواد کې دنن هم نه یوازې خلک به کوري یا وچکالۍ ځپلي، بلکې ګرانۍ او اقتصادي ستونزو هم ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په تیرو دوه ورځو کې پر زرګونو کورنوي خوراکي مواد، شړۍ، د ورځنی ژوند د اړتیا وړ شیان او نقد پیسې ویشلې دي. یو افغان مېرمن بيبي پښتنا چې د غمرستې تر لاسه کړي وای
دا مګه واغستل مګه نشکول چې په دې باندې جمع تیر کو جمع سخت او مګه بنور بند وسنه لرو الله مشتري بولی چې منشتري بای چې مګه سنور کوم کو نه وشي.
په تیرې ونی میاشت کې پاکستان، ایران، ترکی، ازبکستان، بحرین، قطر، چین او ځینو نورو هیوادونو له افغانستان سره د خوراکي او طبي موادو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. د کډوالو نړیوال سازمان هم په غزنی، کندوز او پروان کې له شاوخوا 10000 کورونو سره مرسته کړې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان ویان د صفا مسیحلی چې کابل ته تللی وایي
موږ دار ځونه کوو چې د بي ځای شوو او همدارنګ په خپل سیمو کې د میشتو خلکو اړتیاوې معلومې کړو، بیا له دوی سره د غیر خوراکي او خوراکي دواړو موادو مرسته وکړو. زموږ له خوا د کورنی بي ځای شوو او له گاونډیو هیوادونو دراستنیدونکو افغان کډوالو ارزونه او د دوی مرسته تل روانه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات کسان له خپل کورونو بې ځای دي. وای یوازې 1,00,000 کسان په روان 2023 میلادي کال کې له خپل کورونو د ناامنۍ، غربت او نورو سببونو لکه بل کډه سوي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی کله افغانستان سره بیړنۍ مرسته ونسي د دې هیواد اقتصاد تباہ کیدای او هلته د ژمی پراتک سره بشری ناورین پیښیدای شي. کابل تتللی د یو ان ایچ سی آر ویاند بابر بلوچ وی او ای ډیوا ته وویل
افغانان یو خود جګړې سره مخامخ خو بیا اوچکالی او اوس جمر روان ده. دلته پشپې چې درجه حرارت شمیره ده اغه لکه صفر تتلای همشي او په مخ کې ډیر زیات ستونزي به افغانان لري. په دې کې زنان دي ماشومان دي نور خل دي. نو زمون خواص دادا چې باید د دوی سره هغه مرستې وسی چې هغه دوی حق لري.
طالبانو امریکای او نور هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د بندیزونو لاله د دوی د حکومت د کمزوري کولو هڅه به پر نړیوال امنیت اغیز وکړي او وایي کېدای شي د زیاتو خلکو د کډوالۍ سبب شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي
کډ افغانستان کې ثبات نه وي تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لو یو جوپه به په اروپا باندې ورماته شي؟ آیا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیاي هغه ته د موږ پیشنهاد داده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوي په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نینې د لسو کسانو ځوان ښه کولای شي. کدل ته افغانانو سره مرسته وسی دا به د نړیوالو په ګټه وي او د افغانانو به هم په ګټه.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون وویل د افغانستان یوازې پر شوولو مطلب به افغانانو ته د ناکړې جرم سزا ورکول وي.
As long as there is a country called Afghanistan
تر څو چې د افغانستان په نوم هیواد شته او هلته افغان ولوسوسیږي موږ باید له داسې حالاتو سره ځانونه جوړ کړو. هلته پر واکمن حکومت برسیره موږ ته پکار ده داسې لاره ولټو چې دا هیواد پرې نکړو.
د اکتوبر پر 12مه د شتمنو هیوادونو د تنظیم جی 20 حکومتونه پر دې خبره همغږی شول چې له افغانستان سره د مالی مرستې لپاره دی لارې چارې ولټول شي. یورپي اتحاد په هماغه ورځ له افغانستان سره د یو ارب یورو مرستې اعلان وکړ چې 1.15 ارب ډالر کیږي. بارکوال میاخیل VOA Dewa, Washington.
دا دی VOA Dewa خبرونه ده. د بخنه نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وای طالبان باید پسندستوګه د جنکو تعلیمی ادارې پرانیزي او دوی ته د تعلیم حاصلولو حق ورکړي. د بخنه نړیوال سازمان مشر د اندېښنو په خودلو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنکو د یو پوره نسل هیلي او ارمانونه تر پښو لاندې کیږي. د لهغې وروسته چې طالبانو شاوخوا یو میاش وړاندې ویلو چې د الکانو سکولونه به پرانستې وي خو تر دې مهاله له شپږم ټولګي څخه پورته د جنکو تعلیمي ادارې بندې ساتلې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار نصر الله په دې رپورت کې راکوي.
امنیسټی انټرنیشنل یا د بخنی نړیوال سازمان د شروع یا چهارشنبه په ورځ د اکتوبر پر 14مه په خپل رپورت کې ویلي چې یو شمیر افغان زده کوونکو خونکو او د خونځیو مدیرانو له دې سازمان سره د ټولو نجونو په مخ د خونځیو نه خلاصېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. امنیسټی انټرنیشنل مشر اګنس کالمارد د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د یو پوره نسل هیلې او ارمانونه تر خپو لاندې کیږي. د بخنی نړیوال سازمان په خپل راپور کې همدارنګه زیاته کړې چې د زده کړو حق یو اساسي او بشري حق دی. په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان حاکمیت لري باید دغه حق پر ځای کړي. د بخنی نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې د طالبانو روان سیاست ناعادلانه او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بلل دي. دغه سازمان ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د زده کوونکو په ځانګړي ډول د جنکو یا نجونو زده کوونکو لپاره ځانګړي بودیجه برابر کړي ترڅو د خونځیو فعالیت د غیر دولتي بنسټونو لخوا پر مخ یوړل شي. ته بخنی نړیوال سازمان د اندېخنې په سرګندولو سره ویلي کچری دا کار ونشي په افغانستان کې به ګڼ شمیر زده کوونکي له تعلیم څخه بې برخې شي. طالبانو شاوخوا یو میاشت مخکې د هلکانو د منځنی درجو خونځیو او لیسو یعنی های سکولونو پرانستلو امر وکړ، خو تر دا مهاله یې له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د خونځیو پرانستلو په اړه تصمیم نه دی نیولې. بل خو ویل کیږي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې له لومړی ټولګي څخه بیا تر دولس ټولګي پورې خونځي د نجونو زده کوونکو پر مخ پرانستل شوی هم دي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی د نجونو لپاره د خونځیو پرانستلو په برخه کې د یو خوندي چاپیریال پر رامنځته کولو کې کار کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
اوریدونکو اوس په دې خبرونه کې وخت شوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د جرمني مطبوعاتي ادارې ډاوچه ویل په ویبپاڼه خپور شوی یو رپورت کې په دې موضوع لیکل شوی دی چې دا وخت د افغانستان په صورتحال د افغانستان گاونډي او سیمیز هیوادونو کې څه اندېښنې موجود دي. دغه مطبوعاتي کتنه د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل کړي او یو رپورت په تیار کړي. ستاسو پام ورته راګرځو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو سره د افغانستان گاونډي ملکونو او د افغانستان په خوانو ملګرو ملکونو سره افغانستان کې د خپل مفاداتو فکر مل شوی دی. په دې موضوع د جرمني د ډایچه ویل ریډیو په ویب پاڼه یو ادارتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چې افغانستان کې به د هندستان د کړي سرمایه کارای سم مستقبل وي. په دې موضوع د جرمني د ډایچه ویل ریډیو په ویب پاڼه یو ادارتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چې افغانستان کې به د هندستان د کړي سرمایه کارای مستقبل سوي، ځکه چې هندستان په کال 2001 کې په افغانستان د امریکای د يرغل کېدو په نتیجه کې د افغان طالبانو د حکومت د رنګېدون را پدې خوا افغانستان کې ترقیاتي منصوبو کې درنه سرمایه کاری کړی ده. دا اوس واضح نه ده چې د طالبانو د دې موجوده دور به د هندستان په دغه منصوبو اثر ورزیږي. د ډایچه ویل ریډیو په ویبپاڼه د خورشیوی مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې هندستان په افغانستان کې د جرنیلی لارو نواخلي د خوراک سکاک د سامان تر رسد پوري د معیشت په مختلفو شوبو کې افغانستان کې خپل ډیره پیسې او وخت خرچ کړي دي. د هندستان یو تجارتي ماهر ویلی دی هندستان چې افغانستان کې کمی منسوبې مکمل کړي دي د دې شواشو نگرانی او خصمانه لازمه ده. امریکا کې د هوټسن اداري دننه د هندستان او د سویلي ایشیا د مستقبل د شوبې ډایریکټر اپرنا پانډه وایي چې افغانستان کې د هندستان سرمایه‌کاری د طالبانو په اقتدار کې دراتلو په وجه نشي بربادي دي. مضمون زیاتی چې افغانستان کې د هندستان په یو شمیر منصوبو کې د جرنیلی لارو تعمیر هم شامل دي چې سویلي غربي افغانستان کې د زرنج دلارام په نوم په کال 2009 کې د یو نیم سل میلیونو ډالرو په لګښت مکمل کړی شوی دی. زرنج دلارام جرنیلی لارا هندستان او افغانستان خپلو کې تړي او په دې هندستان د ایران د چابهار په لار ټول افغانستان کې خپل تجارت په اسانه سره جاری ساتلی شي. دین علاوه هندستان کابل کې د افغان پارلیمان د ودانۍ په جوړولو کې او د بجلی د پیداوار او د اوبخور د مقصدونو د پوره کولو لپاره د یو ډیم په جوړولو کې هم په خوانو افغان حکومتونو سره مرستې کړې دي. مضمون زیاتی چې د دې منصوبونو علاوه هندستان افغانستان کې د صحت تعلیم د اوبو د ضایع کېدونه د بچکولو او د لوبو د مرکزونو د جوړولو په منصوبو کې د یو سل شلو میلیونو ډالرو د امداد لوس کړی دی. هندوستان په کابل کې په کال 2015 کې د رنزونو د تشخیص کولو یو طبي مرکز هم جوړ کړی دی. هندوستان د کال 2000 په جولای کې افغانستان سره د 2.5 کروڑ ډالرو په لګښت د سکولونو او سړکونو جوړولو 15 لوزنامې دستخط کړي دي. د کال 2000 د جنیوا په کانفرنس کې د هندوستان وزیر خارجه اس جی شنکر ویلي و چې هندوستان په کابل کې د شاتوت په نوم ډیم هم جوړی. دین وشلو لکو افغانانو له د سکولو د صفا بندوبس اوشي. هندوستان په افغانستان کې د کال 1996 تر کال 2001 پورې د طالبانو د قائم حکومت د مخالفو تحریکونو مرسته کړې ده، او په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو وروسته هندوستان ځان له دا یو ښه موقع وګڼله چې افغانستان کې خپل اثر رسوخ خور کړي. افغانستان کې د هندوستان پخوانی سفیر گوتم مکو پدایا ډایچه ویل ته ویلي دي چې د طالبانو د مخالفینو د ملاتړ کولو نه د هندوستان لوی مقصد د افغان ولس زړونه ګټل او په دوی کې خپل سیاسي روغنيتي خورولو. دوی چې د هندوستان له طرف افغانستان کې شوی ټول کارونه د افغان ولس د پاره یو ډالۍ ده. خو د ځینو سیاسي ماهرانو خیال دی چې هندوستان افغانستان کې سیاسي غرضونه هم لري او افغانستان د جمهوریت په لار اچول غوښتل. دلته په مضمون کې دا تپوس شوی دی چې آیا هندوستان اوس طالبانو سره خپل روزګار شړلی شي. د دې په جواب کې مضمون کې لیکلی شوی دی چې هندوستان تل په افغان طالبانو اعتراضونه کړی دي، ځکه چې هندوستان افغان طالبان د خپل ازلي دشمن پاکستان ډیر نږدې خلک ګڼي. خو افغان طالبانو د اختیار تر لاسه کولو وروسته ویلي دي چې دا ځل به دوی د سیمې ټولو ملکونو سره ښه تعلقات ساتي. گوتم مکو پدایا وایي چې طالبانو سره ګزران به غالباً چې ډیر ګران وي. د مثال په توګه افغان ولس له د انساني خواخوږی امداد د طالبانو په لاس تقسیمول یو کړکیچنه مسله ده. د جرمنی د ډایچه ویل ریډیو په ویبپاڼه چاپ شوی مضمون په دې لنډ شان تبصره ختم شوی دی چې هندوستان اوس هم په طالبانو اعتبار نه کوي، ځکه چې هندوستان ته په کال 1999 کې د هندوستان د مسافرو د یو تختولې شوي هوایي جهاز د تختونکو په مرسته کې د طالبانو ودرېدل لا یاد دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voa.div.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق په ټوټر ویلي دي هغه افغان طالب علمان چې په پاکستان کې زده کړې کوي په افغانستان کې ایثار پاتې دي او ویزې لري کولی شي چې پاکستان ته لاړ شي. خو په پیښور کې د افغانستان د طالب علمانو د اتحادیې یو غړي وی او ای ډیو ته ویلي دي د کرونا وبا او وروسته د طالبانو په واک کې د راتلو سره نږدې تر شپږو سو افغان زده کوونکي په افغانستان کې پاتې شوي دي او په پولو دراتلو په وخت د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
محمد صادق په ټویټر لیکلی ټول هغه افغان محصلین چې د پاکستان په پومتونونو او کالجونو کې داخلي او ویزه لري کولی شي چې د تورخم د پولی لارې پاکستان ته لاړ شي. موږ دوی ټولو ته روښانه راتلونکي غواړو او هیله لرو چې دوی به خپل هیواد ته خدمت وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دغه خبره په داسې حال کې کړي چې په 15 اگست د طالبانو په افغانستان کې په واک کې دراتلو وروسته پاکستان د افغانانو لپاره پولی تړلې وي. خو پاکستان د افغانستان نه هغو کسانو ته لار ورکړی و چې پکې امریکایان او بهرني وګړي شامل وو. په پیښور پوهنتون کې د افغانستان د زده کوونکو د اتحادیې غړي وای د کورونا وبا او بیا د طالبانو واک کې راتلو وروسته د لارو تړلو سره نږدې 600 زده کوونکي په افغانستان کې پاتې شول. بیا ځینې په قاچاقي لارو رالل. د دغه اتحادیې او مشر نظام الدین شینواری وای په پاتې زده کوونکو کې ګڼ شمېر جینکې هم شامل دي. وای چې د پاکستان سفارت ته کوم لیست راغلی پاغي کې نه دی خودل شوی چې په کومه نیټه به د غزدکون کې پاکستان ته وروړي.
دیر وخت کې د تورخم لار بند ده، یو زیات شمیر محصلین افغانستان کې بند پاتې دي. پرون چې کوم لیست راغلی دی د پاکستان سفارت لخوا 938 محصلین په افغانستان کې دي چې هغوی نشي کولی خپلو پوهنتونونو ته راشي. یو میاشت کېږي چې د دوی څخه خپل کلاسونه تللي، همدارنګه اسایمنټ ایگزامونه او د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. اوس چې د پاکستان سفارت لخوا کوم لیست راغلی دی په هغې کې ډیټ نه دی ښودل شوی چې په کوم ډیټ باندې به یا په کوم تاریخ په دوی د تورخم د لارې دلته پوهنتونونو ته راځي.
په دغه اړه مونږ د پاکستان د افغانستان د پاره ځانګړي استازي محمد صادق سره ټلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې نظر یې معلوم کړو. یو بل زده کوونکی محمد زدران ویل پاتې زده کوونکو کې د هغو شمېر زیات دی چې په سکالرشپونو ورته داخلي ملو شوي دي، خو په وخت نه راتلو د وجې ډېر کلاسونه ضایع شوي او ځینو پکې امتحانونه هم پاتې شوي دي.
وسیله باندې کته کار کړی په پیسو باندې یا د چا په ټلیفون واسطه باندې
د جولای په میاشت کې پاکستانی چارواکو وی ویډیو ته ویلو دا وخت په پاکستان کې 3000 افغان زده کوونکي په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترسره کوي. په وروستیو کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید ویلو افغانانو ته آنلاین یا د انټرنیټ د لارې د ویزو ورکولو اسانتیاوې برابروي. د شیخ رشید په وینا د 15 اگست وروسته د افغانستان نشل زره کسان پاکستان ته راغلي وو. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده
@voadiva. د پاکستان د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او د قومي جمهوریت ګوند ان ډی ایم مشر محسن داوړ او ځینې نور فعالان هدایت الله پښتین او محمد شفیع اشتهاري ګرځولې دي. د دوی په ضد تیر کال 2000 په 6 دسمبر په کراچۍ کې د جلسې په سر په سوراګوټ پولیس سټیشن کې مقدمه شوې وه چې پکې تور لګول شوی وو چې د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیس په ضد یې سپکا ژبه کارولې وه، خو پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي وو او ویلي یې چې دوی د قانون او آئین د لاندې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او د کراچۍ جلسې هم د مبارزې برخه وه. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال فضل عزیز په دې رپورٹ کې راکوي.
د پی ټی ایم وکیل قادر خان اډوکیټ وی او ای ډیوا سره په خبرو کې ویل پرون د نهې شنبې په ورځ د کراچۍ په مرکزی زندان کې د ننه جوړ د طرحه غړي د مقدمو او ریدونکو د 9 نمبر عدالت جج ملک سہیل جبار د پی ټی ایم د مشر او نورو کسانو د اشتهاري ګرځولو حکم کړی دی.
محسن داوړ، منظور پښتین، هدایت الله پښتین او محمد شفیع دا اشتهاري وګرځول شو او دا په دې وجه اشتهاري وګرځول شو چې د دیو خلاف کیس ته او دیو باغی کې نه گرفتار شوی دی او نه دیو خپل ضمانت کړی دی.
پی ټی ایم د تیر کال 2000 په 6 دسمبر په کراچۍ کې جلسه کړی او بیا په 8 دسمبر د کراچۍ په سوراب ګوډ پولیس سټیشن کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو مقدمه درج کړې شوې چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د قومي سمنې غړو علي وزیر او محسن داوړ سره نور هم شامل کړی شوی وو. په مقدمه کې د 300 کسانو نمونه لیکل شوی. اول شوی په جلسه کې د 300 تر 2000 پورې کسانو ګډون کړی وو. په مقدمه کې تور لګول شوی چې دوی د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیس پر ضد سپکا د شرډک او ناوړه ژبه کارولې وه، خو پی ټی ایم دغه تور رد کړی او ویلي وو چې دوی د قانون او آئین لاندې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او د کراچۍ جلسې هم د مبارزې برخه وه. قادر خان اډوکیټ ویل د اشتهاري ګرځولو نه وړاندې عدالت په مقدمه کې د منظور پښتین او محسن داوړ د جایدادونو معلومولو حکم کړی، خو د دوی په خپل نوم کوم جایداد یا گاډی نه وو او له دغې وروسته دوی بیا اشتهاري وګرځول شو. هغه ول د دې مقدمه به اوس رسمي اوریدنه پیل شي. په مقدمه کې گرفتار او په زمند خوش شو کسانو به فرد جرم لګول کیږي او مخکې به نور کاروایی کیږي.
اوس په دا کیس په چلیدو شروع شي اوس راتلونکو درویشتم تاریخ باندې به دې ټولو باندې چې کم په ضمانت دي یا په گرفتار دي په دې باندې به فرد جرم عائد شي او هغه نه پس بیا کوم بل تاریخ نو په هغه باندې به بیا ګوان راځي د دې خلاف په گواہی ورکړي او د دې وکیل چې لکه زب په بیا جرا کو.
د کراچۍ د طرح غړي زد عدالت د روان کال فروری په میاشت کې د محسن داوړ او منظور پښتین او نورو د شناختی کارډونو بلاک کولو او د ناقابل ضمانت نیولو وارنټي جاری کړی وو. په یاد مقدمه کې دا وخت یوازې علي وزیر په زندان کې دی. علي وزیر په 14 دسمبر د پیښور پولیسو نیولې او بیا کراچۍ ته رامنتقل کړی وو. د علي وزیر نه علاوه په دې مقدمه کې په کراچۍ کې د پی ټی ایم ځای مشران او نور غړي هم نیول شوي وو. خو هغوی ټول بیا په ضمانت خوش کړی شوي وو. خود علي وزیر د ضمانت خواص اول د طرح غړي د مقدمو اوریدونکو عدالت د روان کال د فروری په میاشت کې بیا د سین های کورټ په لومړي جون د هغه د ضمانت خواص رد کړي او وروسته د جون په 28مه د سپریم کورټ د کراچۍ رجسټرۍ ته د علي وزیر د ضمانت خواص شوي. خو سپریم کورټ په دغه خواص د اوریدنې لپاره تر اوسه کوم نیټه نه ده ټاکلې. په علي وزیر د روان کال د سپتمبر په 6مه نیټه په یو بل مقدمه کې هم فردي جرم لګول شوی وو. دغه مقدمه د کراچۍ د شلتیف ټاون په تاڼه کې هغه وخت درج کړل شوی و چې کله پی ټی ایم په کال 2013 کې په کراچۍ کې د جلسې د پاره کمپاین کولو. فضل عزیز وی یو وی ډیوا کراچۍ.
تاسو د وی او ای ډیوا پرونته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوځ سرداکر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ د استخباراتي ادارې ای ایس ای د مشر ټاکلو په سر شخړه باندې د پاکستان انګریزي اخبار ډان خپل اداریه کې د تیرې یوې اونۍ راځي چې کوم باس جوړ دی په لیکل کړی دی او دغه ته یو ګډوډي ویل دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد شودی که څه هم د سه شنبه نه په ورځ پرون یو خبری کانفرنس د لارې ویل دی چې د پوز د سرلخکر او د وزیر اعظم ترمنځ د غشخړه اوس هواره شوې ده. خو پښتنه راپورته شوې دي چې آیا ګرندینه وړاندې کم قانوني او آئینی طریقې کار خپل کړی شو هغه غنسم نو سړون کې د تیری اونې د پوز او د حکومت ترمنځ د آی ایس آی د مشر ټاکنو پر سر په دې باس باندې سوای د وی او ای ډیوا خبريالا سادیا قاسم شاته رپورټ راکوي.
سټیډن کې وای 13 اونۍ د وزیر اعظم عمران خان او د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ د انټر سرویسز انټيليجنس یا د آی ایس آی استخباراتي ادارې ډایرکټر جنرال یا مشر ټاکلو په حق لا کوم ورانیخ کار شوی او د اصول او د ضوابط غیر واضحه کېدو لوجو مخکې داسې سیاسي او فوجي قیادت ترمنځ په دې داسمه اختلافات نو راغلي ځکه چې سیاسي قیادت خپل قانوني اختیار داسې واضح کړی نو. بل طرف ته سېډونکو دا هم وایي دغه دواړو فوزي او سیاسي مشرانو ترمنځ د آی ایس آی مهم منصب باندې د خپل خوخي کس ټاکلو دغه کوشش هم واضح کوي چې څوک راتلونکي کې ملک کې سیاسي کنټرول غواړي. د ډان رسپانی ایډیټر نات او سېډونکو اسماعیل خان وایي د کلن راسي دغه لانجره روانه ده چې څوک د آی ایس آی د لارې سیاسي کنټرول ملک ته ترلاسه کړي.
روان دي هغه غټ پرابلم دغه دی چې ایگزیکټیو آرډر د لاندې آی ایس آی جوړ شوی و. بیا د ایگزیکټیو د آرډر د لاندې په آی ایس آی کې سیاسي وینګ جوړ شو. نو زمانه دی خیال چې کو صرف خبره د آی ایس آی و او کې د پولیټ او کې د اپوینټمنټ نامزدګۍ خبر و نو د سیاستدانانو په دې کې سړی رغم غرضو څنګه چې په فوج کې د کور کمانډرانو په ترانسفر پوسټینګ باندې چا څه غم غرضي غټه مسله چې کم ده هم دغه د سیاسي وینګ د کنټرول ده د سیاست کې کوم دی د کوم کردار دی او جمله جوړه شوې ده.
د پاکستان انګریزي رسپانه ډان هم نن خپل اداري کې دا تاسو نه راپور تکړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کدا ویلي د افغانستان ملکنه ریفرنس جنرال فایز حبیب په خپل اوډه مستوال نو دا تاسو نه راپور تکړي یو د ملک مخې وزیر خپل ځان او حکومت د یو اداري یو کسره دومره ځان جوختول ولې غواړي. خو د پیښور پوهنتون د امن او د شخړو تعلیمات ادارې یا انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد وای د آرمی مشر او د وزیر اعظم ترمنځ دغه لانجا د دغه مهم منصب باندې ذکر راغلی چې په دې حق له اصول او قواعد غیر واضح دي. خو وزیر اعظم عمران خان ته دا کریډیټ زی چې دا خبره داسې صفه او واضح کړه او په خپل خبره ودرېدو. خو یو اداري په ځای ولی وزیر اعظم عمران خان د یو اداري مشر باندې د افغانستان د حالاتو لوجې انحصار کوي په دې حق له هغه څه دا وویل.
ګورجی دا خو انفرادی خواهشات دي. یو کس په یو افسر با ماته سوټ کوي په یو افس کې او چې کله زویم چې زه یو فرد ته ډیپندنسي ته زمانو بیا خو هغه په هر وخت کې بداغي سنسه جواز موجوده که تاسو یاد دي د آرمی چیف صاحب چې کله د ایکستنشن خبرونه هغه وخت کې دا یو آرګومنت وو چې اداري مضبوطی پکار دي افراد نه کد افغانستان سچویشن خبر وی نو بیا خو زمونږه انټيليجنس ایجنسی سترونګ کېدل ضروری پای کې دی فرد سترونګ کېدل خو ډیر مسله وی یا خو زمو په ادارو نه خیر چتیږي.
سیلن کوي راتلن کې ورځ کې به دا واضح کیږي چې د استخباراتي ادارې ISI ډایرکټر جنرال ټاکلو عمل به د کوم طریقې کار دلاند کیږي او وايي په کار د فوزي او سیاسي ادارې په حدود او پیچني او په افراد باندې انحصار کولو په ځای ادارې مضبوط شي. سادیا قاسم شاه وی او ټیوا په خبر.
دا غوښته ده چې دا به موږ ته اوویل دي نه پوي دا چې کوم ډالې دي چې کوي ښکار کړی نو د پاکستان باندې بالکل هیواد سره اړيکي زیانمنی شي. یاد دی وی چې په عدالت کې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، پخوانی صدر اشرف علي زرداری او بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خلاف هم په داسې قسمه مقدماتو کې په احتساب عدالت کې لري خلاف مقدمه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
تو شرخانه سره تړلې قضیې او ردنې په محل د مرکزی حکومت سارنوال عدالت پړوان دي درې خپل کړي د ډالو تفصيلات خودلو سره د پاکستان نور هوادونو سره اړیکو ته زیان رسیدلې شي. د اسلام آباد های کورټ جسټس میاګول اورنګزیب بینا و نور هوادونو مشران سرکاري توفي په عجایبګرو کې ساتي. دا وینا و ک چې په دغه ډالو کې یورینیم شامل وي نو بیا خو به موږ د عمومي چې دا د کامي سلامتیا معاملې ده. نو مول زیات کله هغه نه پوهیږي چې اخر د پاکستان حکومت دغه توفو تفصیلات ام کولونه ولې ډډه کوي. جسټس میاګول اورنګزیب زیاته کړې پاکستانی ولس حق لري چې خپل منتخب استازو ته د بهر ملکونو څخه ملاویدونکو ډالو تفصیلات معلومه کړي ځکه چې عوامي عهده لرونکي حکومتي واکداران هم د ولس د ووټ په طاقت باندې دغلته رسېدلي دي. سرګند دي وي پاکستان کې د معلوماتو رسای خپلواک کمیشن د یو خاص د لارې وزیر اعظم عمران خان د ملاو شوی ډالو تفصيلات عام کولو حکم جاری کړی دی. خو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کمیشن دغه پریکړه په ضد اسلام آباد های کورټ ته خواس کړی دی. وطن خبريال اوسیلون کې مزر عباس هم توشخانه کې ذکر حکومت ته موقف ټاکونه کوي.
چلے آپ ممالک کا نام بتائیں کہ جی کن ممالک نے دیے، لیکن ڈیٹیل چھپانا یہ میرا خیال ہے کہ یہ بدنیتی پر مشتمل ہے. یہ بات اس طریقے سے چھپائی جا رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں وہ چیزیں دی گئی تھی تو کہیں غائب ہو گئی ہیں.
اول دس اخر کم توفید چ حکومت پٹاول غواڑی او کچر دے سر اڑی کی اغزمن کی گی میں بیا بے شک حکومت تے ہوادن نمونہ نہ اخلی. خدا مزر عباس په خبره ده حکومت بیا دا فرض جوړیږي چې کم از کم د ډالو تفصیلات جاری کړي. مزر عباس زیاته کړي که حکومت دا سینه کوي نو دا تاثر به نورم خوریږي چې دنی حکومت تو شاخانه کې پرتو ډالو کې درغلې کړي دي. سرګند دي وی چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، پخوانی صدر آصف زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم دا وخت تو شاخانه قضیه سره مخ دي. د احتساب ادارې الزام د ګیلانی د خپل واکمنۍ په محل نواز شریف او آصف زرداری ته د توشاخانی نه قیمتي ګاډي د خپل کل قیمت په ځای یوازې 15% ادایګي باندې ورکړی وو. عنوان د مخالف ګوندونه په حکومت او احتساب ادارې مشر باندې د احتساب په نوم د مخالف سیاستمدارانو په ضد انتقامي کاروایو تورونه لګوي. خو مرکزي حکومت او د احتساب اداره دا الزامونه بې اساسه بولي. بلخوا اسلام آباد احتساب عدالت اتاره برو روپو مشکوک ترانزیکشن کیس کې پخوانی صدر آصف علی زرداری د خوشی کېدو خواست رد کړی دی. عدالت د قضیې په راتلونکي تاریخ باندې په زرداری د فرد جرم لګولو پریکړه هم کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voa.jiva.
دونکو تاسو د وی او ای ډیوا پرونته غوږی. پاکستان کې د مذهبي لګښتو د حکومت د تحفظ لپاره جوړ شوې پارلماني کمیټې په خپل یو غیر معمولی فیصله کې په جبري توګه د مذهب بدلولو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده خارج کړې ده. دا فیصله پرون د شروع چهارشنبه پورس کړې. په دغه پارلماني کمیټې کې شامل اقلیتي غړو دا ګام غندلې او په هر دستوري فورم یې د دې پزت دغه پروتوکولو فیصله کړی ده. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د قانوني مسوده د شریعت او دستوري حقوقو پزت ګرځولې او ویلې دي چې په موجوده شکل کې د دې قانون جوړولو لپاره وخت او ماحول سم نه دي. نور تفصیل په اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
په جبر د مذهب بدلولو لپاره د پارلماني کمیټې مشر لیاقت ترکه د پریکړه د مذهبي چارو مرکزی وزیر نورالحق قادری او د پارلماني چارو د مرستيال وزیر علي امامت خان لخوا د دې قانون د غیر ضروري ګرځولو رسټو کړی دا. که څه هم اقلیتي غړو په دې قانوني مسوده باندې د ووټنګ غوښتنه کوله، خو د دې باوجود د کمیټې مشر لیاقت ترکه په جبر د مذهب بدلولو په اړه د قانوني مسوده خارج کړه. مطبوعات وایي د کمیټې مشر لیاقت ترکه د مخکې څخه لیکلي بیان ول استلو او وی ویل چې کمیټه د قانوني مسوده د اولس پستر مفادو کې خارجوي. په لیکلي شوی بیان کې ویل شوی چې حکومت ته په جبر د مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي لپاره د مخکې څخه رایج قوانینو کې د بدلون راوستلو ترڅنګ په انتظامی کچا ګامونه واخلي. په دغه پارلماني کمیټه کې شامل اقلیتي غړو د چیرمن رولینګ غیر منصفانه ګرځولې او دا د لګکیو پر ضد سازش بللې دي. دا مجوزه قانوني مسوده پاکستان او په ځانګړي ډول سین صوبه د لګکیو په جبري توګه د مذهب د بدلولو د پیښو د مخنیوي پرانا کې جوړ کړی شوی و. په دغه تجویز شوی مسوده کې د مذهب د بدلولو لپاره د عمر حد 18 کاله ایښودل شوی او زیاتره اقلیتي غړو د دې قانون منزوري غوښتله. په جبري توګه د مذهب بدلولو لپاره په دغه پارلماني کمیټې کې د سېنات او قومي اسمبلی یو شغړی شامل دي. مطبوعات وایي د کمیټې غونډې ته د بشري حقوقو مرکزی وزیر شيري مزاري ویلي د مسوده د کمیټې په خوانی مشر سېنات انوار الحق نکلی وا او د بشری حقوقو مرکزی وزارت دته یوازې قانوني بڼه ورکړه او کمیټې ته بیرته لګلی وا. شیرین مزاری ویل اسلامي نظریاتي کونسل د مسودې سره مناسب چلن نه دکړي او په سن کې په جبر د مذهب د بدلولو په پیښو کې ککړ میامي ټوپ شان خلکو څخه بریفینګ اغستلی وو. د مذهبي چارو د مرکزی وزیر نور الحق قادری وینا وا چې د مذهب سره تړلې ټولې چارې د مذهبي چارو د وزارت لاندې راځي او هغه د بل ردوي زکه چې اسلامی نظریاتی کونسل هم دا قانونی مسوده لمخ کې رد کړی دا. په دې اړه د مذهبي چارو د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د دې قانون جوړولو لپاره وخت او ماحول سازگار نه دی. وزارت ویلي دا مجوزه قانون په اوسنی کیفیت کې غیر شرعي، غیر انساني او د آئینی حقوقو سره په ټکراو کې دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی اقلیتي غړي لالچند ملهی ورستو ډان ټي وي چینل سره خبرو کې ویل د وزیرانو د خبرو دا تاثر تر لاسه کیږي چې په جبر د مذهب بدلولو پیښه د سره په پاکستان کې څه مسله نه ده. هغه وایي د دې فیصلې لقبل به په پاکستان کې د لګکیو اوسې دل ګران شي.
سگنیچر سے یا پریزیڈنٹ بھیج سکتے ہیں
هغه وایي دا مسوده په غیر قانوني توګه اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی شوې وه، ولې چې یو قانوني مسوده یا خو کونسل ته اسمبلی لیږلی شي او یا یې صدر او کونسل په دې معامله باندې د میا میټو څخه مشوره غوښتلې وه، څوک چې په سند کې د لګکو په جبري توګه مذهب بدلولو کې ککړ دی. ښکاره دی چې د مذهبي ازادو په اړه امریکې تیر کال په خپل رپورټ کې پاکستان په هغه نهو هیوادونو کې شامل کړي چرته چې د مذهبي ازادیانو په حق لا اندېښنې ښودل کېږي. د دې قانوني مسودې په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل ډایرکټر جنرال ریسرچ ډاکټر انعام الله ډیوتوای په مذهب کې جبر نشته.
دا ځوانه خبرې چې کوي خو 18 سال پورې پابندي ده چې صبح اسلام نه قبلي مده اشاره سره قبلي او زبردستي او خیره سیم ټکله ده. مدام غلط ده. زمينه زمي تاریخ دا وايي قران او سنت او بیا صحابه کرامو چې کوم تاریخ ته ضرور سره پوری دار کړو او ماشوم فکر ته دبه کې وړي چې هغه د تنیز عمر ته ورسې سبيل ميز انه په خو به باندې پوهه تقریبا وو کار نه پسې نو هغه بیا اسلام.
د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی غړی ندیم انټونی ډیو سره خبرو کې وای په پاکستان کې د لګکیو جنکو په جبر د مذهب بدلولو بشماره پیخي کیږي.
اوس کی وجہ کې دیکھنا کئی تو خبرات میں آ جاتے ہیں اور کئی دفعہ یہ بیچارے جو والدین ہیں اتنے پریشرائز کیے جاتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بات نہیں.
هغه وای په دې اړه کله ناکله خبر په مطبوعاتو کې راشي، خو زیات تر په داسې پیخو کې د متاثره تن مور او پلار په جبر غلی ساتل کیږي. د بشری حقوقو تنظیمونه وای په پاکستان کې هر کال شاوخوا د زرو نه زیات خلک په زور مذهب بدلولو ته الباسل کیږي، خو د دیش میرو د آزادو سرچینو څخه پخلی نه دی شوی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دران اوردونکو د دې خبرونه په اخر کې زه نو شروان کلندر د اجازه غواړم، خو چرته زه مو اوس درته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته د تقریر کول په وخت د دنیا د سباوون د سرنګوالي په حق خپل نظر پیش کو. صدر بایدن په خپل نظر کې د اهمترینو کارونو ځینې یو کار په عالمی سطح د بشري حقوقو د احترام خبرې لا ود ورکول او بللو. صدر بایدن وی چې سباوون د هغو خلکو دی چې د انساني وقار خاطر وکي، نه چې دا د خپل لاندې وچقي. دوی چې مستقبل د هغو خلکو دی چې خپل خلکو لپاره آزادۍ سره د سا اخیستو ماحول ورکی، نه که د هغو چې په خپل امریت د دوی مرای خپکی. په عالمی سطح به امریت به شکا چې د جمهوریت د خاتمی خواهشمن وی، خو دوی په غلطه دی. جمهوری عمل ژوندې دی او د دنیا په ډیرو برخو کې به ژوندې وی. صدر بایدن خپل تقریر کې نور اوې چې جمهوریت د بډو رشوتونو د نغې وستو د پاره د کارکونکو د بشری حقوقو د ساتونکو د صحافیانو او په برما، بیلاروس، شام او کیوبا کې د امنناکو مظاهره کوونکو له برکته ژوندې دي. دین علاوه په آزادۍ سره د جنتی رول جذبه په سودان کې هغو نارینه او زنانه ښکارکا څوک چې د زور ظلم خلاف راپاسېدل او یو خونړی عامر د اقتدار نه لری کو او خپل مزل نن هم د جمهوریت په لار قائم ساتلې دي. په مالدووا کې خلکو جمهوری قوتونه کامیاب کړل. په ټول ملک کې د بډو رشوتونو خلاف جنگ کوونکو خلکو له مضبوط اختیار ورکو چې دا شان دی یو نور کوټلې معاشي نظام قائم کړی شي. دغه شان په زامبیا کې پړومبي ځل د ووټ اچولو اهل لکونو خلکو چې زنانه هم پکې شامل وي په لوی شمیر کې د خپل ووټ په ذریعه د دې خواهش څرګندونه وکړه چې دوی ازادي غواړي، د ملک نه د بډو رشوتونو نوغه ایستل غواړي او د ملک په یو نوي جمهوری لار روان لیدل غواړي. صدر بایدن ویل اگر که یو جمهوریت هم هر لحاظ سره مکمل نه دی، بیا هم جمهوریت د انساني صلاحیتونو در برسېره کولو د پاره بهترینه وسیله او ذریعہ ده. صدر بایدن زیاته کا اوس وخت دی چې مونږ د خپلو وړاندینو قیادتونو ځانونه سیال ثابت کو، چا چې زمونږ نه وړاندې زمونږ د شریک مستقبل د پاره د خپل سوچ، نظر، اقدارو او د مضبوطی عقیدې او ارادې په زور ملګری ملتونه قائم کړ، د جنگ او تباهۍ دور ختم کو او تر دې دمه د او یو کالونه د زیات شوی مودې د پاره د نسبتا امن او رسپزیاتی عالمی سوکاله بنیاد کې خودو. خو په دې هر څه کې سهم لازم ندی، بلکې د خپل خوخي ازادي پکې ورکړې شوې ده. صدر بایدن خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې زه تاسو ته دا په داوا سره ویلې شم چې امریکا دا وخت په کم ځای ولاړه ده او هغه دا چې مونږ به د یو بهتر مستقبل او سباون جوړولو لار خوښو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.